اینجا دما خواهد داشت. با شما هست صالح سلام.
و علیکم السلام امید مرزبان تستر مسی اوریدونکو تزمال خواه سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو د پور پرونی کرازی چې د میدان وردګ ولایت چرواکی وي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د چاودنې پاړه چې و ملکیان پکې وژل سوي دي تحقیقات کوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نن په کوټه کې د شیعهګانو له هغو مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې په وروستیو چاودنو کې یې د کورنۍ غړي وژل سوي دي. هندي مقاماتو پر یوې ښځې د جنسي تیري په قضیه کې شپږ مشکوک کسان نیولې دي. د قاهرې یوې محکمې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک لخوا د استیناف غوښتنه منلې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له حجرې مراد ماسمی څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی ایساف ځواکونه وایي د هغو راپورونو په اړه به څېړنه وکړي چې ویل کېږي د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د دوی له عملیاتو وروسته په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عامه محافظت د پولیس د ظرفیت د لوړوالي په هدف لیوې کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی دی. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لس وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د هم پورا کورنی خبرونه ایساف ځواکونه وایي د هغو راپورونو په اړه به څېړنې وکړي چې ویل کېږي د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د دوی له عملیاتو وروسته په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. خو ایساف ځواکونه ویلي چې په سید آباد ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو په مشرۍ پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. خو ایساف ویلي هغه راپورونه ردوي چې ګونې دوی په سیمه کې بمباري کړې ده. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې و ملکي کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد آزادې رادیو ته وویل چې دغه چاودنه د افغان او بهرني ځواکونو د تېرې شپې له عملیاتو وروسته په یوه جومات کې رامنځته شوه.
سهار شپږ بجې چې کله د سیمې خلک راځي مسجد ته، دا خلک دا کوم جسدونه چې د وسلوالو پاتې دغه بیرون راوباسي، دلته انفجار صورت نیولی. دا معلومه هم ده چې دا واسکټ د دوی انفجار په دومانې کړی او که نور انفجاري مواد دلته ودوی سره ملکي کسان یو پکې مړه دي او یو پکې زخمي شوی دی.
وسلوال طالبانو خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کړي چې دغه کسان د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عامه محافظت د پولیس د ظرفیت د لوړوالي په هدف لیوې کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی دی. د عامه تاسیساتو د ساتنې معین جمیل جنبش نن په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د ټاکس فورس په نوم شرکت بعد د دې تړون له مخې په ځینو برخو کې مرسته کوي.
در ایجاد و تنظیم سوق
د سوق اداره په جوړیدو او تنظیم کې د عامه تاسیساتو له ټولو ساتندوی ځواکونو سره همکاري او لارښوونه کوي. لاغوی سره د پولیسو د برخې منصبین هم د دې لپاره چې لوړ تعلیمات ترلاسه کړي وي همکاري کوي.
د ښاغلي جون بیش په وینا دا تړون څه باندې اتلس میلیونه ډالر ارزښت لري او د یو کال لپاره دی. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لس وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال اسدالله شیرزي په خبري غونډه کې وویل چې د سولې له پروسې سره د دې کسانو یو ځای کېدل د امنیت لپاره ګټه وردی. دغه کسان چې په خا د دې ولایت د جلګې په ولسوالۍ کې په تخریبي فعالیتونو بوخت و د خپل وسلو سره د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د بغلان چارواکي وایي له تېرو دوو کلونو راهیسې په دې ولایت کې له شپږو سو ډېر وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شوې دي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. کورنۍ خبرونه هم دومره د سیمې او نړۍ خبرونه به رندواد مراد درته وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم نن په کوټه کې د اهل تشیع له هغو مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې په وروستیو چاودنو کې د کورنۍ غړي وچل شوي دي. زرګونه هزارګان چې د درېمې ورځې لپاره په کوټه کې خپل اعتراض ته دوام ورکوي په ښار کې د جدي او پراخو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. د جنوري په لسمه نیټه په کوټه کې بمي چاودنو څخه د پاسه نوي کسان وژل او یو سل یو ویشت نورې ژوبل کړه. مظاهرچیانو په کوټه کې تر ټولو لوی سړک بند کړی او د خپلو وژل شوو عزیزانو له تابوتونو سره خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. مظاهرچیانو د پاکستان له پوز غوښتي چې په کوټه کې د امنیت چارې په خپل لاس کې واخلي. تمه کیږي چې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف به له مظاهره کوونکو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې خپل مړي خاورو ته وسپاري. بلخوا د یو تازه خبر له مخې د پاکستان په قبیلي سیمې میرانشاه کې نن یوې چاودنې 14 پاکستاني سرتیري وژلي او تر 30 نورې ټپیان کړي دي. خو د پاکستان پوز بیا وایي چې په دې حمله کې یوازې 4 عسکر مړ شوي او 11 نور ژوبل دي. هندي مقاماتو پر یوې ښځې د جنسي تیری په قضیه کې شپږ مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. راپورونه وایي دغه کسان د هند په شمالي ایالت پنجاب کې نیول شوي دي. د جنسي تیری ښکار شوې ښځې ویلي هغه د جنوري په 11 نیټه له یو بس څخه د ډریور او د هغه د کلندر لخوا وتښتول شو او یوې بلې سیمې ته له وړو وروسته پرې 50 تنو نورو جنسي تیری وکړ. دا ښځې بیا په سبا خپل کور ته نږدې خوشې شوې وه. پولیسو ویلي نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د جنسي تیری دا پېښه یو مشهور سلهغي کې چې وسلوالو په نوي ډیلی کې په یو بس موټر کې یوې 23 کلنې انجلۍ ته بدلمنی واړوله او دا پیښه د انجلۍ د مړینې سبب شوه. د فرانسې ولسمشر وایي د هیواد هوایي ځواک په مالی کې وسلوالو یاغیانو ته درنه زیانونه اړولې دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د هیواد هوایي ځواکونو نن هم په مالی کې پر یاغیانو بمباری ته دوام ورکړ. اولاند ویلي هیواد د دې لپاره پوځي ګام پورته کړ څو په مالی کې له یاغیانو سره د مبارزې په هدف د افریقایي ټولنې د سوله ساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو لپاره زمینه برابره کړي. دی وایي د خپلو سرتیرو له زړورتیا مننه کوم. موږ د مخالفانو د پرمختګ مخه نیولی او هغوی ته مو درانه زیانونه اړولی دي، خو زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی. زه بیا وایم چې دا په مالی کې د افریقایي سوله ساتي ځواک د ځای پر ځای کولو لپاره د چمتووالي په لړ کې کیږي، څو مالی وتوانېږي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر اساس خپل مځکنۍ بشپړتیا بیرته ترلاسه کړي. نوموړي وویل دې ته په پام سره چې د مالي یاغیان په احتمالي غچ اخیستونکو بریدونو لاس پورې نه کړي په فرانسه کې امنیتي تدابیر سختوي. سلګونه فرانسوي سرتیري هم د مالي د پایتخت بماکو د ساتنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مالي کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې له پوځي مداخلې ملاتړ څرګند کړی دی. د قاهرې یو محکمې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک لخوا د استیناف غوښتنه منلې ده. مبارک په تېره جون میاشت کې د خپلې واکمنۍ په وروستیو میاشتو کې د هغه د نظام پر ضد د ولسي پاڅون پر مهال د 900 مظاهره کوونکو د وژلو په قضیه کې په عمر قید محکوم شوی دی. د قاهرې محکمې له سره د حسنی مبارک د دې قضیې او د هغه د واکمنۍ پر مهال د کورنیو چارو د وزیر حبیب العدلی د قضیې د څېړلو حکم صادر کړی دی. حبیب العدلی هم تېر کال په عمر قید محکوم شو. په عین حال کې څارنوالانو په یو جلا قضیه کې پخواني ولسمشر مبارک ته د هغه د واکمنۍ پر مهال د ورسپانې لخوا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت د ډالۍ ورکولو د ادعا په اړه هم تحقیقات پیل کړي دي. حسنی مبارک چې په 2011 کال کې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې لواک لري شو، د شاوخوا 150 کلونو لپاره د مصر د ولسمشر په توګه پاتې شوی و. او زرګونو کسانو نن په ماسکو کې د حق قانون پر ضد اعتراضي لارون پیل کړ چې د امریکایانو لخوا په فرزندۍ د روسي ماشومانو په اخستو بندیز لګوي. مزرچان د روسي د پارلمان د منحل کېدو غوښتنه کوي او دا قانون د یو شرم په نوم سره یاد کړی دی. په ماسکو کې د دې لارون پر مهال د نظم د ساتلو په هدف شاوخوا 4,000 پولیس ګمارل شوي دي. پولیسو ویلي 10 تنه مظاهره کوونکي د ګډوډۍ د رامنځته کولو له امله نیولې دي. د روسي پارلمان دا ګام د امریکا لخوا د دې هېواد پر یو شمېر مقاماتو چې د بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي د بندیزونو د لګولو په عکس العمل کې پورته کړی دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو په دې خبرونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت چرواکي وایي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د 14 پاړه چې و ملکی کسان پکې وژل سوي تحقیقات کوي. د ناټو غړي او متحد هیوادونو د افغانستان پر جګړې خبرې کوي. د مشرانو جرګې رئیس د ولسمشر دویم راستل ورور تورن کړ چې د مزکو په غصب کې لاس لري. په کندهار کې چرواکي خبرداري ورکوي که څوک وکنار وکړي و بنیول سي، خو په ننګرهار کې شاوخوا 300 کسان چې دغه کښتۍ کړي و نیول سي.
سلګونه کسان نیول شوي دي. په دغه ترشو ولسوالیو کې مابس استول شوي دي، عملاً په تنقیف کې دي او دوسي د امنیت قومندانۍ د طریقه څارونې ته استول شوي.
په کوټه کې د 4 وژل سوو کسانو مړي لا هم د احتجاج په توګه خاورو ته نه دي سپارل سوي. نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د همدې خپرونې په وروستیو شیبو کې واورئ. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د چاودنې په اړه چې و ملکی کسان پکې وژل شوي تحقیقات کوي. د دې ولایت د والی ویان ازادي رادیو ته ویل چې له دې چاودنې مخکې څلور هغه وسلوال مخالفان چې له یوه جومات څخه د سنگر په توګه کار اخیسته د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه کسان د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي. تفصیل د احمد زبیر ژمن پر پټ کې.
د میدان وردګ ویلیت چارواکي وایي و ملکی کسان د یک شنبی په سهار وروسته له هغې ووژل شول او یو بل ټپي شو چې غوښتل یې د یو نړېدلي جومات له خاورو څخه د وژل شوو وسلوالو مخالفینو مړی وباسي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل د سید آباد ولسوالۍ په حسن خیلو سیمه کې په دو خلکو چاودنه شوې. هغه وویل د چاودنې مخکې څلور وسلوال مخالفین چې له جماعت څخه د سنگر په حیث کار اخیستی وو د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي وو او جماعت هم نړیدلې. ښاغلی شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو په دې ګډو ځواکونو باندې بریک کړی دی او برید نه وروسته نخطر رامنځته شوی ده. په نخطه کې څلور مسلح کسان چې واسکټونه هم درلودل دا به دغه برید کې له منځه وړل شوي دي او وروسته دا معلومه شوه دغه څلور کسان په جومات کې سنگر نیولی وو او ما کوم انفجار چې رامنځته شوی او جومات هم ورسره نړېدلی. سهار شپږ بجې چې کله د سیمې خلک راځي مسجد ته دا خلک دا کوم جسدونه چې د وسلوالو پاتې دغه بیرون راوباسي دلته انفجار سره نیولی. دا معلومه هم ده چې دا واسکټ د انفجار په دومانې کړی خو نور انفجارې مواد دلته وځي سره.
ښاغلی شاهد ویل په دې اړه به څېړنې وشي چې په ملکي خلکو چاودنه د وسلوالو مخالفینو د ځان وژونکي حملې د واسکټ له امله رامنځته شوې او که کوم بل علت لري. وسلوالو طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو ادعا یې کړې چې یاد ملکی کسان د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. یو شمیر کسانو هم چې ځانونه د پیښې د سیمې اوسیدونکي بلل په تلیفوني اړیکو کې ازادي راډیو ته ورته ادعا وکړه. طالبانو په یوې اعلامیې کې منلې چې د دوی دوه کسانو په یو جومات کې پناه اخیستې وه. د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس شیرشاه له ازادي راډیو سره په تماس کې وویل چې د پیښې ساحه لري ده او دوی ته هم بیلابیل معلومات رسیدلې دي. دوی وایي لکه څرنګه چې هغه ساحه ډیره لري ده په دقیقه توګه څوک نشي ویلی د چا راپور سم دی. لومړی داسې وویل شول چې بمبار شوی دی خو وروسته چې موږ له امنیتي ارګانونو څخه احوال واخیست هغوی ویل بمبار نه دی شوی، د جومات په منځ کې یا یې تر څنګ کومه چاودنه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر اوسه د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د میدان وردګو د والي ویاند ازادي راډیو ته دا خبر رد کړه چې ملکی کسان دې په بمباری کې وژل شوي وي.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د غړو او د متحدو هیوادونو دفاع وزیران د دې اونۍ په پای کې د افغانستان د جګړې او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دا په نوي 2013 میلادي کال کې د ناټو او د دې ټلوالې د متحدو هیوادونو لومړی غونډه ده او په داسې حال کې جوړیږي چې له افغانستان په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو وتل توده مسله ده. تفصیل احمد ټاکل څخه اوري.
په پام کې ده چې د ناټو او د متحدو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د ناروانې پنجشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو په مرکزی قرارګاه کې جوړه شي. ناټو په خپل انټرنټ پاڼه کې د دې خبر د خپرولو ترڅنګ ویلي دي چې په غونډه کې به پر افغانستان سربیره له 2014 کال وروسته په ناټو کې د بدلونونو او همداراز له متحدو هیوادونو سره د اړیکو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. د راپور لمخې د غونډې د بحثونو مشري به د ناټو د پوځي کمیټې رئیس جنرال کنود بارچلس کوي. همداراز په پام کې ده چې په اروپا کې د متحدو ځواکونو عمومي قمندان ادمیرال جیم ستاوریدیس او په ناټو کې د بدلون د چارو عمومي قمندان جنرال ژان پاول پالومیروس هم په خپلو ویناو سره په دې بحثونو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو د دفاع وزیرانو د 118 غونډې په پایل کې د مدیترانې د ډیالوګ یا ایم ډی په نوم د متحدو هیوادونو دفاع وزیران په خپلو کې کتنه وکړي. د ناټو انټرنټ پاڼه زیاتوي چې د دفاع وزیرانو د دوهمې غونډې تمرکز به پر افغانستان وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن به په افغانستان کې د روان حالت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دې پسې به له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې، د نړیوالو سلاکارانو د دندو او د افغان پوځ د ملاتړ لپاره د ناټو د پوځي ماموریت د پلانونو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه پوځي کمیټې ته معلومات ورکړل شي. همداراز د غونډو په لړ کې ټاکل شوی ده چې د روسیې او د اتلانتیک دواړو غاړو ته د پرتو هیوادونو دفاع وزیران د خاصو ماموریتونو د سرته رسولو او امنیتي چلنجونو سره د مقابلې لپاره د خپلو پوځونو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. ناتو وای د پنځشنبه او جمعې ورځې د غونډو هدف د دې خبرې یقیني کول دي چې د ناتو پوځي جوړښت او ظرفیتونه باید د ټالوالې لغښتنو سره سم دوام وکړي او د ډلهیز دفاع له اصلي دندو د بحران د مخنیوي او امنیتي همکارۍ له اصولو سره مطابقت ولري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مشرانو جرګې رئیس هم د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی ورور حاجی نبی تورن کړ چې د مځکو په غصب کې لاس لري. هغه پر حاجی نبی غږ وکړ چې محکمې دغه راز د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته حاضر سي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د دې جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور رئیس په دویم مرستیال کریم خلیلی نه بلکې د هغه د ورور لخوا د ځمکو د غصب په اړه اسناد لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبې په ورځ د جلسې په عمومي غونډه کې وویل چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په کریم خلیلی باندې هیڅ اسناد نه لري چې د ځمکو په غصب کې لاس لري. خو هغه وویل ورور یې حاجی نبی باید په محکمه کې خپل سپیناوی وکړي.
موږ بیا تاکید کوو چې موږ شخصا د ملک د مشرانو سره خصوصا خلیلی صاحب سره نه کوم عارض موږ تشته نه کوم چا مو ته عرض کړی او د ورور کیسې د ورور نه جدا ده. هغه به خپل اتهام د خپل ځان نه جدا کوي لری کوي به یو د محکمې په وړاندې یا د کمیسیون په وړاندې برازي حاضري کې به خپل کیس ته به دوام ورکوي. د هغوی اتهام دلته حضور لري شته او په هغه پریس کانفرنس چې شنبه شکایت کمیسیون ورکړی و د دوی د ورور په وړاندې یا زموږ سناتور صاحبانو کوم دریځ غوره کړی تنه هغه نه هغه به مشخص دي. هر غاصب په وړاندې زموږ دریځ هماغه سي ده.
د تېرې سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس زلمي زابلي د ولسمشر په دویم مرستیال کریم خلیلی باندې تور لګولی و چې د ده په وینا د ځمکو په غصب کې د خپل ورور ملاتړ کړی دی. کریم خلیلی ولسمشر کرزی ته د یو لیک په لیږلو سره د ده او د ده د ورور لخوا د دولتي ځمکو د غصب موضوع رده کړې ده. د مشرانو جرګې رئیس د جلسې په عمومي غونډه کې وویل چې د شنبې په ورځ د شکایتونو د اوریدو کمیسیون له یو شمېر غړیو سره یو ځای له کریم خلیلی سره کتلی. هغه زیاته کړه کریم خلیلی راته ویلي وو هغه څوک چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دې ونیول شي. د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون رئیس زلمي زابلي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلیلی ورور د زرګونو جریبو د ځمکو په غصب کې لاس لري.
ټول دنیا ته اعلان کوو چې خلیلی صاحب ورور غاصب دی. د کمیسیون شکایت پر د باندې د محکمې د سترې محکمې اسناد په لاس کې لري. فیصله ده دا موږ هیڅ وخت نشو منلای چې سناتوران دی واسي بیا په ملي تلویزیون کې عذر خواهي او کلمه استعمال چې په عذر د فارغ لري.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی پر ورور حاجی نبی تور غولی چې په کابل کې د دفاع او کرنې د وزارتونو زرګونه جریب ځمکه غصب کړې ده. زلمی زابلی د تیرې سې شنبې پرسپې یو خبری کانفرنس کې ویلی وو د کابل د درلامان په سیمه کې د حاجی نبی په نوم خارګوټی د دفاع د وزارت په ځمکه کې جوړ شوی دی. د خاغلی خلیلی ورور حاجی نبی تر اوسه په دیاله لرسنوي سره سرګندونه نه دی کړی. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره د امریکا د ځنګړي مفتش هغه څرګندونه چې ګواکې د امریکا په میلیاردونو ډالر په افغانستان کې د ورکیدو په حال کې دی تاییدوي. د دې ادارې رئیس عزیز الله لودین پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تور ولګوه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې جدي کار نه دی کړی. معصوم میوند له ښاغلي لودین سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د امریکا د ځنګړي مفتش د اندېښنې په اړه پوښتنه کړې.
پس لاس کار دی په دا نتیجه ورسید چې د دوی اعمال او کارونه مناسب نه وو. په دغه ځای کې 80% د دوی کومکونه د دوی په وسیله شوي دي افغانانو ته او د ګرد غلا هم چې شوي دي د دوی لخوا په شراکت د افغانانو سره. هغه افغانان چې د دوی سره ارتباطات لري او ارتباطات یې درلوده داسې خلک ماته معرفي دي چې 15 کاله مخکې یو بایسکل یې نه درلود چې یو بایسکل باندې سپور شي. اوس چې یو ځای ته ځي سرکونه بندیږي موتران در لند کروزر ده قصرونه لري په دوبی کې قصرونه لري په شي کې. دا د افغانستان د عوایدونه نه جوړیږي که رشوت خوره خلک هم وي. موږ دومره عایدات نه لرو چې کورونه په لندن کې واخلو په انګلستان کې. خو دا د دوی کومکونه چې هڅه شوي دي داسې کسان ماته معلوم دي چې د دوی سره قراردادونه لري اوس په دوه درې کالو کې میلیونونه روپۍ شوي دي.
دلته دي پر امریکا باندې غږ کړی دي چې د مرستو پروتګلار باندې هم فکر وکړي. تاسو څه اندېښنه ولرئ؟
سمه اداره داشتن ضروری ده. راست بیتر معلوم ده چه مخصوص ده ویلی دی چه مثلا یه سرک ده ده از این جوری گه سور مثال ده توان کابل نتر گرده زپوره. یه وریش پیت میلیون ده ده براورد کی گی یا لس سال میلیون دلار براورد کی گی. بیا پت سو لسون ورکمیل کی گی. آخر افغان بیچاره چه رسی که 15 میلیون یا 4 میلیونه. نو پس سال میلیون چه ده براورد چه گی 25 میلیون ورکن نو ده ده چه چی غاره ته.
تاس ولی جاغ ندی پورت کردی. تاس ولی ده دی خلق ده مخنوی را پاره هاگه چه چی لازم و ولی ده نسبت تو رو سپوری.
اتیاب کسی ده ده دوی لخوا ده مسارف کی گی. ده ایسی ده وزارت اقتصاد لخوا ورکول سوی دی. ده بسیان باندی مونگ دمره اختیارات نلرو چی وکو ده سیاست پسد که فیسه دی. ده خوی او اداره چی هم دلته. ده خبر مطسوز لی کردی دی مسالون می ورکردی دی چه ده والی داسی کی گی.
استاسو هدف دادی چه خپل د نړیوالو په مرستو کې هم فساد موجودی، یعنی تاسو تر ډیره پر افغان حکومت ګرم نه بولی چې فساد کې شکیل یا د چارواکي په فساد کې شکیل دی؟
وخت درته وویل چې د دوی په شراکت دا شیان کیږي. پروژه سل میلیون ډالر قیمت ولري، بیا په څلور پنځه لس تاو ډالر شي. ته وګورې چې افغان ته رسي کې په شپږ میلیون په اووه میلیون ډالر خو بعد دا خپله امریکا حکومت په ده باندې یا خارجیان په ده باندې ډېر توجه وکړي.
افغان حکومت تر کومه ځایه پورې توانېدلې دی؟ ځکه بېلابېل وخت موږ ستاسو انتقادونه اورېدلي دي پر عدلي او قضایي ادارو باندې چې دوی هغه ډول اجراءات نه کوي چې لازمه ده. تر کومه حده پورې افغان حکومت توانېدل چې خپل حق ادا کړی دی؟
زه فکر کوم چې دا د موږ دواړه مکلفیتونه دي، هم د موږ لخوا هم د خارجیانو لخوا په دا مسایل باندې څه غور وکړو.
په تېرو وختونو کې افغان ولسمشر چې کوم کنفرانس کې درېدلی هغه هم د فساد شکایت کړی دی. تاسو چې کومه غونډه کې درېدلي یاست تاسو هم د فساد شکایت کړی دی. عدلي او قضایي ادارې هم د فساد شکایت کوي، نړیوال هم د شکایت کوي. بلاخره دا فساد اوس څنګه مخنیوی کېدای شي؟ دا مخنیوی څوک وکړي؟
قانون باید رعایت شي. په افغانستان خلکو باندې قانون پلي کو او شکایت
اوس خو فساد تر ډېر پر خلکو نودین څه فساد
ادارې اصلاح شي، قوانین زموږ اصلاح شي. په تور مثال که یو وزیر په خپله پاک وي پر اس د اداره کې یو بل وزیر سره همکاري وکړي، زموږ سره دفتر سره همکاري وکړي، زه درته ګرانتي کوم چې په زر د اسد انشاءالله د افغانستان نه کمیږي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي ادارې مشر عزیز الله لودین و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو پولیسو د روزنې او تنظیم لپاره چې د خصوصي امنیتي کمپنیو پر ځای د عامه تاسیساتو ساتنه کوي له یو خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال شاوخوا 15,000 د عامه محافظت ځانګړي پولیس شته چې ټاکل شوی شمېر زیات سي. معصوم میوند له کابل.
د کورنیو چارو وزارت عامه محافظت د پولیسو د وړتیا لوړولو او ښه تنظیم لپاره له یوې کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ چې تر یو کال پورې ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د عامه محافظت معینیت په 2009 کال کې ورسره تر هغه تاسیس کړ چې د شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو پریکړه وکړه. د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د څانګې مرستیال جمیل جنوبیش د یکشنبه په ورځ په کابل کې له یوې کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې دغه کمپنۍ به د عامه محافظت د پولیسو د روزنې ادارې او تخنیک په برخه کې همکاري وکړي.
در ایجاد و تنظیم سوق اداره تمام
دغه کمپنۍ د عامه ساتنې د څنګ له ټولو ځواکونو سره د ادارې او نظم په برخه کې همکاري او لارښوونه کوي. دا په دې معنی نه ده چې د ټاکس فورس کمپنۍ د امنیتي کمپنۍ په لیکو کې ده، بلکې دغه کمپنۍ د دې ترڅنګ چې نظم او اداره په غاړه لري د پولیسو د شې روزنې لپاره تر یو کال زموږ سره همکاري کوي او بیا یې ماموریت ختمیږي.
دغه تړون چې د یو کال لپاره د ټاکس فورس په نوم له یوې شخصي کمپنۍ سره لاسلیک شو ټول لګښت یې 43 میلیونه ډالر ډیر دی چې افغان حکومت یې له خپلې بودیجې څخه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عامه محافظت څانګه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اوس مهال شاوخوا 15,000 ځانګړي پولیس لري چې د کورنیو او بهرنیو لوی پروژو او ادارو او د افغان او بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو ساتنه کوي چې تر دې مخکې دغه مسؤلیت د کورنیو او بهرنیو شخصي امنیتي کمپنۍ لخوا ادا کېدی. افغان حکومت د شخصي امنیتي کمپنۍ لغوه کولو پلان په 2010 کال کې ورسته تر هغه اعلان کړ چې پر ځینو دغو کورنیو او بهرنیو کمپنیو په ناامنیو جرمونو او غلاو کې د لاس لرلو تورونه ولګېدل. د کورنیو چارو وزارت عامه محافظت د څانګې مرستیال ښاغلي جنبش وویل چې لا هم په هیواد کې 48 کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ فعال دي چې پر منحل کولو یې کار روان دی.
جمله 52 کمپنۍ 8 کمپنۍ کې مربوط به مقامات عالی رتبه دولتي بود.
د 52 سمنیتي کمپنۍ له منځه 8 کمپنۍ چې په لوړ پوړو دولتي چارواک پورې اړه دلوده لمنځه ولاړې. پاته څلوېښت نورو کې مهم اته لغوه کړي، اته دېرش کمپنۍ پاته سوي، دوی نورې مهم لغوه او انتقال کړي او پاته شپږ دېرش کمپنۍ ګام پر ګام انتقالېږي.
ولسمشر حمید کرزی په لومړي سر کې د ټولو خصوصي کمپنیو لغوه کول غوښتل، خو د نړیوالې ټولنې له مخالفت وروسته یې هغو کمپنیو ته د فعالیت اجازه ورکړه چې د نړیوالو ادارو او ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ساتي.
افغان حکومت د کابل ولایت میربچکوټ ولسوالۍ ته یو هیئت لیږلی ترڅو دغلته د 50 کسانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. راپورونه څرګندوي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم پولیسو د جمعې په ورځ د میربچکوټ ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان او د هغه د کورنۍ څلور غړي په ډزو سره وژلي دي. اسدالله الدین له کابل رپورټ را لیږلی.
د کابل په میربچکوټ ولسوالۍ کې د تیرې جمعې ورځې له خونړۍ پیښې وروسته جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره ترڅو د دغې پیښې څرنګوالی معلوم کړي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې مطبوعاتي مسؤل احسان الله طاهری وویل د دې پلاوی په جوړښت کې د ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او کابل ولایت استازي برخه لري چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیالې مشري کوي. طاهری چې د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ټاکل شوی پلاوی به یوه اونۍ وروسته جمهوري ریاست ته خپل کاري رپورټ وړاندې کړي.
جمهوري ریاست لومړی مرستیال او سرپرست یو هیئت مترتب په حادثه بررسي کوي او د هیئت دنده لري چې په یو اونۍ کې خپل گزارش جمهوري ریاست ته ورکړي. د هیئت موظف ده چې مستقیم تفاهم د اهالي منطقې سره، مسؤلینو ولسوالۍ سره، همچنین د کابل ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو سره بحث وکړي، همه جانبه بررسي شي د موضوع، علل او عوامل متخلفین او متضررین باید تشخیص شي.
د راپورونو له مخې د عامه نظم پولیسو د میربچکوټ ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان یاردل نظامی او د هغه د کورنۍ څلور غړي هغه مهال په ډزو ووژل چې د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته د کور په لور روان وو. د سیمې اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې یاردل نظامی او د کورنۍ څلور غړي یې د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم پولیسو د رئیس په لمسون وژل شوي دي. د میربچکوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته د دې پیښې د علت په اړه داسې وویل:
د جمعې په ورځ یوه نښته رامنځته شوه. د عامه نظم پولیسو قمندان یاردل او د هغه څو کسان په ډزو ووژل. پولیس او یاردل دواړه د یو کلي دي، خو یو څه اختلافات یې درلودل. په همدې ورځ د محلي شورا رئیس ټاکل کېده. پولیسو د یو چا ټاکل کېدل غوښتل او قمندان د بل چا. همدا و چې نښته رامنځته شوه او دغه کسان د پولیسو لخوا ووژل شول.
له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د دغو ادعاو په اړه د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د ریاست نظر راواخلو. خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال د عامه نظم قمندان په سیمه کې نه وو.
فلحال دا به د وخت نه مخکې چې مونږ اتهامات وارد کړو چا باندې د نظم عامې عمومي قمندان په هغه ساعت صحیح کې نه وو، نو اوس به ډېر د وخت نه مخکې چې مونږ کوم خاص نظر ورکړو.
تر اوسه معلومه نه ده چې د میربچکوټ ولسوالۍ د پیښې لپاره به د ټاکل شوي پلاوي څېړنې کومه نتیجه ورکړي او کنه. له دې وړاندې هم افغان حکومت د ورته پیښو د څېړلو لپاره حکومتي پلاوي ګمارلې دي، خو د پیښو عاملین تر ډېره د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي.
په کوټه کې د شیعهګانو څلور غمیړي لا هم د سړک په منځ کې د خپلو سلګونو خپلوانو په منځ کې پراته دي او غوښتنه کوي چې د کوټې امنیتي چارې پوځ ته وسپارل سي. د پاکستان صدر اعظم هم له دغو احتجاج کوونکو سره د لیدو لپاره کوټې ته رسېدلی دی. تفصیل د کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل پر رپورټ کې اوري.
تر اته څلوېښتو ساعتونو وروسته نن په درېیمه ورځ هم د څلور اویا تنو مړي په تابوتونو کې د خپلو شاوخوا زر تنو خپلوانو په منځ کې د کوټې پر عالمدار سړک پراته دي. احتجاج کوونکي شیعه هزارګان وایي که د کوټې امنیتي چارې پوځي ځواکونو ته ونه سپارل سي او ایالتي حکومت ختم نه سي، دوی به خپل مړي ښخ نه کړي. یو هزاره مشر وایي که د حکومت لخوا کوم مثبت جواب را نه کړل سو نو موږ به هم کفنونه تر سرونو وتړو او پر مخ به ځو. له دغو احتجاج کوونکو سره یو ځای د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې هم شیعه مسلمانانو احتجاج پیل کړی او د زرګونو په شمیر سره سړکونو ته راوتلي دي. په کوټه کې نن بیا هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او تجارانو لخوا په ګډه کار بندیز سوی او د ښار ټول کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په احتجاج کوونکو کې شریک یو ماشوم وایي له ولسمشر غوښتنه کوو چې اعلی وزیر دې له خپلې څوکۍ ایسته کړي او د کوټې امنیت ساتلو ته د پوځ راسي. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم له ماتمې احتجاج کوونکو شیعه مسلمانانو سره د خواخوږۍ لپاره کوټې ته راغی او له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان د تباهۍ پر لور روان دی او ایالتي حکومت باید ژر تر ژره ړنګ سي، سمدستي د واک والي یا ګورنر ته وسپارل سي او که والي فکر کوي چې پوځ ته اړتیا سته پوځ ته د امنیتي چارې وسپارل سي دلته خلک په بد حال کې دي، د پښتنې څوک نسته، خلک یو په یو له کوټه او بلوچستانه کډه کیږي. پرون د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر خورشید شاه او د بلوچستان والی یا گورنر احتجاج کوونکو ته ورغلل، خو تر څو ساعت خبرو وروسته هم کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف چې ټاکل شوی و یوه اونۍ وروسته به له دغو کورنیو سره لیدو ته راسي، نن کوټې ته راغی چې له احتجاج کوونکو سره به ویني او له ایالتي چارواکو سره په ځانګړې غونډه کې به پریکړه کوي چې احتجاج کوونکي ورسره ومني او خپل مړي خاورو ته وسپاري. خو د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی لا هم تر ایتم دی او له قانون سره سم د هغه له لاسلیکه پرته د ایالتي حکومت واک والي ته نسي ورکول کېدای. دا چې حکومت به د ماتم کوونکو هزارګانو غوښتنو ته څه ډول جواب ووایي تر اوسه لا خبره تر ژبې لاندې کېږي. خو له څلور اویا مړیو سره پر سلګونو ژوندیو مړیو باندې هم د ژمي په منفي درجه یخني کې درېیمه شپه را رسېدونکې ده. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
رپورټ کې د کوټې له وروستي وضعیت څخه خبر سوی. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه اورئ.
حساب ځواکونه وایي د هغو راپورونو په اړه به څېړنې وکړي چې پکې ویل شوي د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د دوی له عملیاتو وروسته په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې وو ملکي کسان وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عامه محافظت د پولیسو د ظرفیت د لوړوالي په هدف یې له یوې کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نن په کوټه کې د اهل تشیع له هغو مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې په روسیو چاودنو کې د کورنۍ غړي وچل شوي دي. هندي مقاماتو پر یوې ښځې د جنسي تیري په قضیه کې شپږ مشکوک کسان د نیولو خبر ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر وایي د دې هیواد هوایي ځواک په مالی کې وسلوالو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولي دي. او د قاهرې یوې محکمې د پخواني ولسمشر حسن مبارک لخوا د استیناف غوښتنه منلې ده.
د کندهار چرواکو کاروانګرو ته د ورستیز لپاره خبرداري ورکړي چې په خپل سیمو کې کوکنار ونه کړي. د چرواکو په وینا پولیسو دغه خبرداري په لومړي ګام کې 15 هغه کاروانګر نیولي چې د دولت له امر څخه سرغړونه کړې وه او کوکناري کړلې وه. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار چارواکي وایي چې پولیسو ته یې امر کړی تر څو هغه کسان ونیسي چې په خپلو مځکو کې تاریا کوي. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاریاکو کروندګر نیشوهونکي او نور کاروباریان به ونیسي او سخت مجازات به کړي. د دپوینا سره لدی چې دوی مخکې له مخکې څو ځله کروندګرو ته خبر ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو په ځینو ولسوالیو کې بیا هم یو شمېر کروندګرو له دغه امر سرغړونه کړي او له کښته یې لاس نه دی اخیستی.
زموږ دولتي ځکه هم د غاصبینو لخوا غصب شوې ده او په هغه کې تریاک کرل کېږي چې دا د خلکو جرم د دغه دور کسانو جرم نور هم ډیریږي. نو انشاءالله موږ ډېر ژر دغه ساحو ته تلونکي یو او خپل امنیتي ځواکونه هلته په ځای پر ځای کوو. نو یو دم به ډېر استثنا په ټول کندهار په ولسوالیو کې دا کښ د منځه ایسي.
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفی وایي چې پولیسو 15 هغه کروندګر نیولي چې د دولت د خبرداري سره سره په خپل مځکو کې د کوکنارو کښتونه کول. د امنیت د امیر په وینا دا کسان د جړی او میوان ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
یو څلو نصر ویش جری بزمکه مو د کوکنارو د ناوړو بوټي څخه پاک کړی د جړی او میوان ولسوالۍ کې 15 نفر په دې تړاو هم نیول دي او سوي مربوطه سرواري ته سپارل شوی دي.
په افغانستان کې د نړیوالی ټولنې د هڅو سره سره دغه هیواد په نړیواله کچه د تاریاکو د تر ټولو لویو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د کندهار چارواکي سره لدی چې هر کال د کوکنارو د اړولو لپاره کمپاین کوي، خو لا هم سږ کال په پنجوایي، جړی، میوند، شاولیکوټ او خاکریز ولسوالیو کې پریمانه کوکنار کرل شوي.
بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د کوکنارو د کښت په تور په سلګونو نیول سوي کسان یې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د ننګرهار د ولي وین احمد ضیا عبدالزی وایي چې شاوخوا 300 کسان په بیلابیلو ولسوالیو کې نیول سوي دي. د مرکې په سر کې مور څخه پوښتنه کړې چې دغه کسان په کوم ولسوالیو کې نیول سوي.
پچو ولسوالی کې چې هغه د خوګړو په ولسوالی کې په بشیر اعظم کې همدارنګه پاچین سپینګر او د هسکې منتقل پنځه شپږ ولسوالۍ دي چې په دې کې ځینو خلکو کوکنار کرلي وو. د ولایت مقام سجنه دریز او د ولي صاحب لارښوونه داسې وه چې هر هغه چا کوکنار چې کرلي وي هغوی باید ونیول شي. رښتیا هم په سلګونه کسان نیول شوي دي په دغه د کرشو ولسوالیو کې مابس هڅول شوي دي، عملاً په تنقیف کې دي او دوسي د امنی قوماندانۍ د طریقه څارنوالۍ ته استول شوي. څارنوالۍ به پیان بحث کوي او بالاخره به یو قانوني تصمیم به نیول کېږي د دوی لپاره د حبس موده او یا کوم جزا چې په قانون کې پېژندل شوي دي هغه به دوی ته اجازه.
بله، تاسو فکر کوي دا حل لاره د دوی نیول دي او که د دوی بدیلو کښتونو ته د بازار برابرول چې دوی مجبور نه سي کوکنار وکړي؟ ځکه اکثره خلک وایي چې دوی د مجبوریت له کبله کوکنار کوي.
تاسو معلومه ده چې افغان حکومت د خپلو همکارو ادارو سره نه یوازې دا چې د دغه سي غیر قانوني کارکیلې د مخنیوي لپاره هڅه کوي، ولې په څنګ کې د کاروانګرو لپاره د حلالو فصلونو او د دوی د ستونزو حلولو لپاره هم کار کوي. په دې توانېدلې چې په تېرو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پی آر ټي او د یوسایډ د ادارې په کومک په ټولو ولسوالیو کې په زراعت کې کار وکړو، خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړو، که هغه د اوبو خر سیستم دی او که هغه هم کرکیلې په وخت کې دوی سره د کیمیاوي سرو او د اصلاح شوو تخمونو کومکونه او یا هم په کلو کې د مالدارۍ د ترویج لپاره همدارنګه د باغونو د احیا لپاره سلګونه باغونه موږ په دوش ولسوالیو کې فعال کړي دي کاروانګرو لپاره. همدا اوس هم یوه ګډه برنامه روانه ده د کلو پراختیا وزارت، زراعت وزارت، د شي توکو څنګه مبارزې وزارت چې دا بین الوزارتي یوه برنامه ده. مونږ خوشبختانه په دوه ولسوالیو کې چې یو د کامې ولسوالۍ ده او بله هم د بیسلو ولسوالۍ ده وکولای شول چې دغه برنامه له مخې د $15 میلیون په ارزښت باندې په هره ولسوالۍ کې چې په کامه کې د مرغداري پروژه ده او په بیسلو کې د ګرین هاوسونو پروژه ده دا تطبیق کړو. د دې په تعقیب باندې بیا هم مونږ سره مرکز وعده کړې ده چې پاتې ولسوالیو کې خو شرط را ده چې هر هغه ولسوالۍ خلک چې کوکنارو کرکیله بنده کړي دغه چې لوی او سترې پروژې بلده تطبیقېږي.
د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی و د دې ولایت چرواکي وایي د کوکنارو د کښت په تور شاوخوا 300 نیمل سوي کسان څارنوالۍ او قومندانۍ ته معرفي سوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د فرانسې ولسمشر وایي د دې هواد هوایي ځواک په مالی کې وسلوالو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولې دي. فرانسوا اولاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د دې هواد هوایي ځواکونه نن د دویمې ورځې لپاره هم په مالی کې پر یاغیانو بمباری ته دوام ورکړی دی. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په مالی کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې د پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. فریدی هوټ سیفي وروستي جزئیات راټول کړي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي فرانسه په نظر کې لري چې په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کولو د لارې چارو لپاره اقدام وکړي. سو هغه سیمې چې تر اوسه هم د یاغیانو تر ولکې لاندې دي آزاد شي او د حکومت واک پکې وچلیږي. د فرانسې ولسمشر همداشان اعلان کړی چې فرانسوي ځواکونه د ننه په فرانسې کې د امنیت لپاره هڅې کوي څو د هیواد د غچ اخیستونکو اقداماتو څخه خوندي وي. چارواکي وایي یو فرانسوي ډیپلومات هغه مهال وژل شوچی هلیکوپټرې د مالی د یاغیانو په ګولۍ ولګیده. سلګونه فرانسوي ځواکونه د مالی د مرکز باماکو د امنیت د تامین لپاره په دې خار کې ځای پزې شوې دي. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مالی کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې له پوځي مداخله ملاتړ کړی دی. یاغیانو تیر اونۍ مرکزي خار تصرف کړ. له دې سره د یاغیانو لخوا د شمالي هډې د نیولو په اړه هم اندېښنې راوپارې دي. چارواکي وایي د کونه سیمه یې له یاغیانو بیانی ولیده. په دې عملیاتو کې لس عسکر وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د فرانسې ولسمشر د الیزا په ماڼۍ کې په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل د فرانسې په عامو ودانیو او همداشان په ترانسپورتي شبکو کې د غچ اخیستونکو حملو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره امنیتي اقدامات ډیر شوي دي. د فرانسې ولسمشر په خپلې وینا کې وویل چې فرانسوي ځواکونو په مالی کې یاغیانو ته درانه تلفات اړولې دي.
غراس او کوراج د نو سولډا ان کو داره ا ایتې پورټې ا د لورډ پرت
د خپل سرتیرو له زړورتیا څخه مننه کوم. موږ د مخالفانو د پرمختګ مخه نیولې او هغوی ته مو درانه زیانونه اړولي دي، خو زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی. زه بیا وایم دا په مالي کې د افریقایي سلاساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره د چمتووالي په لړ کې کېږي، څو مالي وتونېږي چې د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک له مخې خپله ځمکنۍ بشپړتیا بېرته ترلاسه کړي.
د فرانسې ولسمشر زیاته کړه دې ته په پام سره چې د مالي یاغیان په احتمالي غچ اخیستونکو بریدونو لاس پورې نه کړي، په فرانسې کې امنیتي تدابیر سخت وي. سلګونه فرانسوي سرتیري هم د مالی د پایتخت باماکو د ساتنې لپاره ځای په ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مالی ته د 300 ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده، څو په دې هیواد کې دولتي نظم تامین کړي او د افریقایي اتحادیې 15 هیوادونو د دې ځواکونو ژر تر ژره ځای پر ځای کېدل تایید کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وایي د دغه ته دی یو ماشین یو فابریکا جوړه کې هم په پلاستیکونه ټول چې دا دی خار پزا به صفاتی هم به پیپونه جوړ کی دی وو پیپونه دي تر جوړ کی همدغه نو شایان ضروری شایان دي تر جوړ کی هم به دې غشتي هم به خار صفاتی.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم قدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې دا یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران خور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي رادیو لاره نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی چې د دوی ورک شوی عزیز پکې پیدا شوی دی. دغه پیغام به هم ورته لسره خپور کړو او لمنګه څخه هیله کړې ده چې دغه پیغام لسره ورته خپور کړو ځکه چې دوی ونه شو کړی د تلیفون شمیره ولیکي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پکې لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 0 0 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو خور مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې یو شخص په نامه د اکبر خان له ایران ټلیفون کړی دی او د دوی د ورک شوی عزیز پاکله چې نوم یې غلام سخی ده معلومات ازادي رادیو ته را لګړي دي. اول به د ګران خور ټلیفوني پیغام واورو ورپسې به هغه یو ټلیفوني پیغام ورته خبر کړو کوم چې اکبر خان ل ایران را لګلای دی.
بله سلام علیکم. ګیرونه چې اکبر خان زنګ وای له و چې دی یو عزیز دی غلام سخی نیمی د پاره موږ ته معلومات ونه شوله هغه شمره یې نشر کړې مینه تیره شوه. زه غواړم چې دغه شمره بیا یو نشر کړي او که چیرې وي چې اکبر خان مې موږ غوري په دې شمره د موږ زنګ وي 0 1 4 1 4 4 او پنځه تیرش اوتا د شمار یو ری بیا تکرارم 0 1 8 1 4 4 5 3 8 د شمار د موږ کا خو هم د موږ غوري د شمار د موږ څنګه غوري او دا غاش مراد مغناطیس شو د ایرون چې اکبر خان جنگ وایلو چې د لور کازیز دی ولوم ساخین می د دې پاړه د مستت سمولمت نشته دی د غاش مراد بیا متناش کو وڅانوم استیرون زین دا وګه سنتیر
اکبر خان د ایران جا دغه د مکسویو اجزانو پروګرام ته دغه پیغام ریکارډوم ځکه چې د ایران جا اروپا ته کېږي نه کیږي د غلام فکی په نامو باندې یو سوي ته ګور سکاله خبرې ما چې دلته د ځوان کوي په هغه باندې معلومات ترلاسه کړي نو زه کولای شم چې دغه سړي معلومات ورکړم دې نمبر دی له ما سره تماس ونیسي 0914 9214 3.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسې زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
کونړ ولایت د ماړنګي ولسوالۍ د لارې مکت کلي اوسېدونکی یم. زما د تروزي ورک شوی د لس ورځې کېږي او که چاته په دره کې داسې عصبي تکلیف لري نوم یې عبدالخالق دی، زما نوم محمد سرور دی. په دې شماره د تلیفون ماته کسی پروا یا 55 1 3 4.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد یاسین ادم خیل د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کوم. روزه زمون یو تر د ولی جان ادم خیل په نام وو چې د ډیر ښار کې د ایران کې نادره کړي چې چاته په دې اړه معلومات نه پدېش مېره دې زمون سره تماس وي چې پرواویا پاګ نوی پالس دو سواویا مېره یو ځل بیا تکرارم چې پرواویا پاګ نوی پالس دو سواویا.
سلام علیکم، زاود لایم د غزنی دی ولایت د مکر دی ولسوالۍ یاج بازمیر زویم. دما پلار د یاج بازمیر په نامه تقریباً تتلله یو نادره کسوی ده لس کالې کېږي او دما نیکه جار شامیر په نامه پاکستان تتلله یو څلور کالې کېږي چې نادره کسوی ده. که هر شا د دې په هکله باندې ماته معلومات راکو په لاندې شمارو باندې ماته زنګ وکړي 0 واویا 2 لس 1 لس 5 سوه 9. شماره ور بیا تکراروم 0 واویا 2 لس 1 لس 5 سوه 9. بله شمېره درته وایم 0 واویا 10 لس 8 9 9 1.
ما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسېږي. زما یو ورور د پردل په نامه ورک د هلمند ولایت څخه د غریبور سوالی دی که چیرې په دغه لمبر سره که یا زموږ غاوې په څه لمبر د زموږ سره اړیکه ونیسي 0 واویا 0 2 1 5 8 1 1 4. او یا دې په دې اړیکه شماره ونیسي 0 واویا 3 3 5 3 1.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد اجمان دی په کډ ولایت دی شهره د خپل ځای په نام په کندهار ولایت کې د سفرې ورځې شپې ته روان. زما یو ورته عزیز ده په نامو د فیصل خان چې دا یو نیم کال کېږي چې له کور نه دره کته موږ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. که هر ګران ورور ته د ده په د فیصل خان په هکله معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي. یو لک کنټال جایزه ورکوله کېږي که هر ګران ورور ته دوی بشر پیدا سے بیماری ٹیلیفون شمیرا دا 0 واویا 4 واویا 5 3 2 7 آویا 0 واویا 4 واویا 5 3 2 7 آویا. جائزہ ور تو والا کی منت دی پتہ کا شمیرا تماس ہونے سے مہربانی خدا پامن.
السلام علیکم، زه عبدالجبار د هلمند ولایت خبره کوم. ما د مزی اکبر شان میری مړې پیران کې دی د ایران څخه د 2 کاله کېږي چې راغلی افغانستان ته ورک دی. نو که چېرې دی خپله د زما پیغام اوري یا بل څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شپاره زنګ ووي 0 واویا 5 9 9 8 لس د ټلیفون شماره بیا تکراروم
سپر وسو کنزنه یه ویش شکشته تا ات.
دتا بهیر کبه پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادبوما
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازاده رادیو دا پرگرام پلومری سل دا یک شنبه پارز دا چلور و دا دو شنبه پارز دا تو بجو پخپرونه که خپریگی دا دی پرگرام او ری دل مهی روی گندستاسو کم را کزیز بکی پیدا شی
سلام علیکم نمی عبدالحافظ کندز دا ولایت ایمان چه دا رسواله دا کلبه دا کلی و سیدان که ایمان زما یو رک عزیز ده محمد داوود په نامه ده چې زوی د میراجان ده او د کندز دولت څخه درکه شوی ده هر څوک چې د پاره معلومات لري یا خپل د زما سره اوري اوري نو څه کوي ما ته د مهرباني له مخې په دا شمیره زنګ وروي چې پر واویا نه سو درويشت څلور سو دراتیا و څه دا څه کاروم چې پر واویا نه سو درويشت څلور سو دراتیا او هر څه کما ته په دا شمیره زنګ وروي او ما ته د پیدا کول خبر راکړي نگه ده پاره با شرنی مرتسته به پایمان
السلام علیکم ازم لایخ مطلع ده هلمند ولایت ده مدالیت و نسوالی خبر کن حقا وقت چه طالبان ده تخواه تخه مدالی و نسوالی معشیره و از ما چلور دانه خطاره و چه دیر تخوه تشتیده لروپی پرما پاته دی خوخه تیر روی روپی پرما پاته دی کدید از ما زاغا و دیر آجی شکل تشید و اکس سلام علیکم سلام علیکم زر مرگان ورده دیلی ولایت تجارتی دیلی سکولهی به دولت لکلین عبدالرحمن در سپت اماز که ایم اینو یا یو درکار دیوی چه ده دیر سکوله پا دا خواب بانده نوارکشوه چه نیمی محمد خان او یو روی محمد آشان دیم بلی امین لخان دیم دماغی تکلیف لیری کدای دماغ خواله دا غاگاری او یا دیگه انگیان کن دا پاکلا ملموت لیری مفتده پلاندنه شمیره بانده عدی کوانیسی سپر او نه سپر او نه نه آتیاش پگاویا بینیم سپر او سوا نمیمی آتیاش پگاویا بینیمی و سلام در آزادای رادیانا دیر منانا
ما یو روز کلا کازی در پرشام و نجمخان و دجانان و رادیو کسر و رفلانی نیدی مجدوه در باران تنامه در سیده خالکی ریشی در فرم در رکسوی دی از معلوماتی یا فرشاتی در لحمل دیه مرکسی و ناش پاش کلور سپر دوا کلور دوارا و و از مورد داره شریف مشهره را سپر و سوانهی مشته تا کلور سرده گرلس در تحت را بناکه معلوماتی اداغهی تزا علمتی مستشریفون که او پیگوزر افغانه ایخل اینا مواصلی حسرت مهمی
بله سلام علیکم زه سید علی افضل د هلمند ولایت د دستو ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو انډیوال دی ناصر نومېږي بنډیوال ورور مې دی د ناصر نومېږي د خیرالدین ورور دی د روح الله زوی دی که چېرې چا ته معلومات وي ما دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه نه نه اته نه یو څلور نه یو شماره تکرار صفر اووه سوه نهه نوي اته سوه یو نوي څلور سوه یو نوي او سلام ازادي راډیو زنده باد
سلام علیکم زما نوم خیرالدین دی د پلار نوم نروح الله دی زه د تخار د ولایت اوسېدونکی یم او کلا د ولسوالۍ یم او د کلي نوم مې لایقا ده زما ورور ناصر نومېږي تقریبا دېرش کاله کېږي چې نادرکه شوی دی که چېرې خپله زما غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېرې زنګ ووهي او که چېرې بل چا ته معلومات وي نو ما ته دې په دې شمېرې زنګ ووهي صفر اووه سوه اته نوي څلوېښت پنځه دېرش څلور شپېته شماره تکراروم صفر اووه نه اته څلور صفر درې پنځ
د بادغه شورات مغال دلو شوالی اوسېدونکی یم موږ دوه کسان ورک یو د عبدالقیوم او عبدالقیوم ولد لار په نامه دی، عبدالواحد ولد مجید په نامه دی. دا دوه کم دېرش کاله کېږي چې ورک دي. که چاته دغه دی یا کله دې ما غږ اوري او که چاته ده په واکړه معلومات وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وي. 0090 919 3 8 5. د خدای امان دی.
السلام علیکم، زه عبدالجبار د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما د احمد زوی اکبرشان نومېږي، د ایران څخه خپله کور ته افغانستان ته راغلی دی. دا دوه کاره کېږي چې ندرکه دی. کار چاته د ده په اړه معلومات وي یا دی خپله دا زما اواز اوري، په دغه شماره دې زموږ سره ټلیفون وکړي. 0590 919 3 8 5. د ټلیفون شماره بیا یو ځل تکراروم: 0590 919 3 8 5. السلام علیکم، د خدای تعالی.
بله السلام علیکم، زه نور احمد من درمن ولایت. زموږ یو ورور چې د مراغا په نامه سره میږي، دا درې څلور میاشتې کېږي چې خبره کړي. غواړم چې هر چا ته که یا معلومات وي یا یې لیدلی وي، لس لږ لیونته ورځي خاص سره بیا داسې لیونه وشنه وي. څوک یا لیدلی یا معلومات لري، هیله کوم چې پر دغو اوو شمېرو باندې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0590 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ماته زنګ وي او خپل شیرینی دې در لاسه کی ځان حلق نوراغان نیږي
دا یو کار کوم چې زما سره غواړی چې زما ماما دې یو نه په یو نه او ناجا نو دې په بابا عبد الباری نه دې سره تا فار اپ تو معلومات لري او ما ته دې معلومات را لراکي او ما ته دې دا معلومات را لراکي یو لک افغاني بشي ورته کوم ټلیفون شماره به چې پر او نه تلور شپاز نه نه څه پر او نه تلور دوا شپاز یو یو دوا دوا یو بل شماره ده صفر و نه نه دوا پنځه درې پنځه صفر و
د خپل رضا محمد نګلانی ولسوالۍ د رسنی وسیدین کوي ما یو دوا یو کار کیږي چې ورک ده له کور به درک ده په نامه دی په رسول ځای وي یا بل څوک پیژني له ما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي صفر و اته صفر شپږ نه اته و څلور شپږ بیا تکرار صفر و اته صفر شپږ نه اته و څلور شپږ په دغه ټلیفون شماره دې له ما سره تماس ونیسي که هر څوک پیژني د خدای په خاطر یا دې په خپل اړ وي مسلمانۍ په خاطر دي په دغه شماره له ما سره تلیفونی تماس ونیسی و سلام
زه اختر محمد د کوټې څخه خبره کوم زه د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته د زړه د کومې سلام وایم زما د اخښې زوی په نامه د تیمورشاه د پلار نوم یې محمد داود د ورور نوم یې محمد عارف کوم نورزی عمر پنځلس یا څوارلس کاله د روژې د میاشتې د هلمند په لشکرګاه کې یې نادره کسولي کڅوک په دغه حق له ماتو معلومات لري او یادې زموږ ژغ اوري موږ ته په دغه شمیره ژغ وغوي 0303853958 یو واري بیا دغه شمیره 0303853958 والسلام رادیو ازادي
او چې بازمیر زویم زما پلار د بازمیر په نامه یریمن ته تللی و لس کالې کېږي چې نادره کدم او نیکه مې د بازمیر په نامه پاکستان ته تللی و څلور کالې کېږي چې نادره کدم
کدی دی په حق لباندې چا ما ته معلومات راکوه نو په هر څو شیری اوسنه له کوه ما او ما ته پلان دې شمارو باندې زنګ ووي خپل شماره د 917
ما ویری رحمت لاره فلو کالا کیوی ما درکم کار وو مسلمات درکستا قدا شمارا دی ما تا زنگ روی سپر وطا دنیوی دشوته دنیوی دشوته شپار قدا شمارا دی زنگ روی
السلام علیکم ز شپی اولاد کنر اولاد نخبر کم زما یورو روک شوی جی درمیاشتی کیی دے کرام اللہ پنامہ بانے کہ چاہتے معلومات ہیں من کتے بدیش میرا زنگ ہوئی سپر واوی دوویش آتاکی آتینزہ سبا وشکی تو خدای پامان سلام علیکم
السلام علیکم جو محمد صدیق سے پکتکا والا ہے پلش والا یہ وشیدن کیا ماں بھائیو محمد جاجبت منامہ بانجی ورکشہ ہوئی جا کہ چاہتے معلوماتی کدوش میرو دی مکتے زنگ ہوئی سپر و سپر پنجو سلور یو دری و یو شپای شماره یو گلزت سپر و سپر پنجو سلور یو دری و یو شپای پاکستان که نمونگ شمیره ده سپر دری سپر شپای اتو پنجو سلور سلور شپای سپر شپای منانا السلام علیکم
ده ازادی رادیو گران آوریدون کو محترم و دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکو شو ځان او دوستانه د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ